په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري. په راپورونو کې راځي چې د بخښنې نړیوال سازمان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پر دفتر نننۍ حمله وغندله. په فراه کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې ده. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر مؤسسې د برید په غبرګون کې دغې مؤسسې ویلي چې په موقتي ډول یې په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه ځنډولي او دفترونه یې تړلي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو سره موافق دی چې ویلي دي پاکستان دې په خپله خاوره کې طالب مشان ونیسي، او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د مشکوکې امریکایي الوتکې برید غندلی دی. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر مؤسسې د برید په غبرګون کې دغې مؤسسې ویلي چې په موقتي ډول یې په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه ځنډولي او دفترونه یې تړلي دي. د سیف د چلډرن ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه برید نن سهار شاوخوا 9 بجې په ننګرهار کې د دغې ادارې د ساحوي دفتر مخ ته وسو، او وروسته وسلوال کسان ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره یې مقابله پیل کړه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو په ګډون شل تنه ټپیان شوي دي.
لا تر اوسه پورې وضعیت بېخي وسیع شوی نه دی. یوازې وروستي معلومات دا چې شل ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. درې تنه امنیتي منصوبین دي، 11 ملکي وګړي دي. 15 درملنه لومړنۍ درملنه شوي، هغوی روسم شوي دي، او 15 تن په عضوي روغتون کې دي. بریدګر یو بریدګر خو ځان 14 ورکړي دي، او 2 جسه د نورم په سیمه کې پراته دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا د بریدګرو دي او که یا د بل چا دي.
تر دې وړاندې شغلې خوګیاڼي د یوه ملکي او یوه سرتیري د وژل کېدو خبره هم کړې وه. دا هیڅ وسلوالو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر دغه برید غندلی او هغې د بشریت ضد جنایت بللی دی. بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د یوې لمې په خپرولو سره د حمله په کلکه وغندله. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو سره موافق دی چې ویلي دي پاکستان دې په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل له خونړي برید وروسته یوې خبرې غونډې ته ویلي چې پاکستان باید د هغو طالب مشرانو په اړه اقدام وکړي چې په پاکستان کې میشت دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فشارونه باید راوړل سي، ځکه د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی، او دا مسله ټولو ته معلومه ده چې ترهګر چیرې پټن ځایونه لري او روزل کېږي. د سپینې ماڼۍ له دغو څرګندونو ښکاري چې امریکا پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي ده. د فراه ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته ورسېده. دغو مظاهره کوونکو پر حکومت اعتراض کوي چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني ویان اقبال باهر په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره په لومړي سر کې سویلې زه وخو شیبه وروسته مظاهره کوونکي غوښتل چې د ولایت مقام ته ننوځي. د خبره د دغه حرکت مخنیوي په خاطر د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې درې کسان ټپیان شوي دي. د مظاهرې پر مهال د فراه ښار دوکانونه تړلي وو. زموږ خلاصې د رادیو وري. پاکستانی چارواکي وایي یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې پر یوه کور په برید کې د حقاني شبکې دوه غړي وژلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې دننه برید غندلی او وایي په دې حمله کې په کورم قبایلي سیمه کې د افغانانو پر یوه کمپ حمله شوې ده. د دغه وزارت څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د نننۍ پیښو په څیر اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د تروریزم پر ضد جنګیږي همکاریو ته زیان رسولی سي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط تر دې وړاندې ویلي وو چې وژل شوي کسان د حقاني شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی غړي ول او له طالبانو سره یې اړیکې درلودې. پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو بریدونه د ملي حاکمیت نقص بولي. امریکا پاکستان تورنوي چې په خپله خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. مسکو د واشنگتن هغه تورونه چې وایي روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤوله ده په کلکه رد کړل. روسیه په خپل وار سره پر واشنگتن تور ولګوي چې په سوریه کې د جګړې د ختمېدو مخه نیسي. وروسته لاغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په فرانسې کې د خبرو پر مهال د مشق ته څیرمه په تازه احتمالا د کیمیاوي وسلې برید کې روسیه ښکېل وبلله، روسي چارواکو قهرجن غبرګون وښود. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې امریکایي چارواکي له دلایلو پرته په بیړني ډول نتیجه ګیري کوي. د غرض د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ادعا کوي چې امریکا لانجو تلمن وهي او په سوریې کې د کیمیاوي وسلو په استفادې د مسکو تورنولو لپاره پلمې لټوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په دغه هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا به اساسه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاریس کې د کیمیاوي وسلې د کارونکو د تثبیت او هغه ته د سزا ټاکلو لپاره د یو نوي سازمان د افتتاح په مراسمو کې ویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د قضیه په هواري کې د روسیې ناکامي له دې بحران سره د مسکو د اړیکې د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کوي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا ته د بریتانیا او اسرائیل له صدر اعظمانو او د سویټزرلند او رواندا له جمهور رئیسانو سره وویني. دا کتنې د سویټزرلند په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د سیشن په ورځ ویلي و چې ولسمشر ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ایران د اټومي موافقې، شمالي کوریا او سوریې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسلواله حمله شوې ده. په پرا کې نننۍ مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. په دې اړه هم معلومات درکوو او له مظاهره چانو سره غږېدلی یو.
موږ د دولت څخه مدا غوښتنه ده چې موږ هغه واوري تر کومه به موږ په تاسو بدبختوي کې سوځېږو.
جمهوریت ریاست وایي پسې میاو نړۍ کې د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمي دی چې د تروریزم ملاتړ کوي.
انتشارات باید سرعت بگیره به خاطر که امنیت منطقه و جهان در خطر است.
افغانستان وایي ازبکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت حق تر ډیره حده پورې معاف کړی دی. تر شپږنیمې بجو نور مسایل هم څیړو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پر دفتر نننۍ حمله وغندله. ځینو وسلوالو نن په جلال آباد کې پر دغه دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مشر بیراج پاتنایک وویل موږ تر دې ناوړه خبر وروسته د سیف د چلډرن د همکارانو تر څنګ یو. راپورونه وایي چې تر حملې وروسته افغان چارواکو د تصفیه عملیات پیل کړي دي. ویل سوي چې د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د پیښې یو عیني شاهد نبی رویټرز اژانس ته وویل
فجار شو. انفجار نه وروسته زمینمان باید ماشومان هم تښتېدل او نور ګاډي مور واخیستو نور درز غبر شو.
د نور تفصیل لپاره له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کړي. عابد صاحب، ورستي جزئیات د دې حمله په اړه څه دي؟ هغه د تصفیه عملیات چې پیل سی و کوم حد ته رسیدلی؟
او د سالي صاحب د تسپي وی عملیاتو په نتیجه کې هغه سلويخ 50 کسه چې په مقتل کې دغه دفتر پندي ساتل شي هغه راوېستل شول او خپل کورنۍ او ته وسپارل شول. او د دې نه علاوه د پیخي پرځای کې د ننګرهار وادي ګلاب منګل خبريالانو ته وویل چې دغه بریدګر شاید تر شپږو کسانو پورې شمیر ورسیږي. الله هم دغه محل چې تاسو سره خبرې کوم څو منټه وړاندې چې زه د پیښې ځای راوتلم لا هم امنیتي ځواکونه ویل چې یو کس ځان چیرته غلا کړی دی او دوی په لټه کې دي. په سیمه په مکمله توګه باندې تصفیه شوې نه ده او ویلې ته هم نه خبر اعلان پرې خودل کېدل او نه هم غیر د هغه امنیتي کمانډو ځواکونو نه چې الته ور داخل شي دغه نور امنیتي ځواکونو ته هم الته ورته اجازه نه و. د ننګرهار د والی ویان وایي چې دغه پیښه کې لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې شل کسه ټپیان شوي چې ولس کسه پکې د ملکی وګړي دي او درې کسه پکې امنیتي سرتیری دي او یو تن وژل شوی ملکی وګړي او د دغه دفتر یو ګارد او یو څوکیدار دا پکې هم وژل شوی دي.
ډیره مننه باز محمد عابد وو په جلال آباد کې چې هلته د نننۍ حمله په اړه تاسو ته معلومات درکول. د بخښنې نړیوال سازمان دغه ورځ په افغانستان کې د بریتانیا سفیر د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې پر نننۍ حمله پر دغې ادارې باندې نننۍ حمله غندلې ده. ویل سوي چې د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په سیمه او نړۍ کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمي دی چې د ټروریزم ملاتړ کوي. نور تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې.
پر پاکستان د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو د فشارونو په دوام جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشارونه حتمي دي چې له تروریستانو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه فشارونه باید راوړل شي، ځکه چې د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی او دا مسله ټول ته معلومه ده چې تر هغه چیرته پټنځایونه لري او روزل کیږي.
جمهوری ریاست وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تازه سپینې ماڼۍ له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په کابل کې پر انټرکانټینینټال هوټل خونړي برید وروسته یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس په کار شي چې په پاکستان کې دیره دي. پر انټرکانټینینټال هوټل برید کې د نورو بهرنیانو په ګډون ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یاد برید کې یو شمېر امریکایانو ته اوښتې مرګ ژوبله تاییدوي، خو د شمېر او نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د روان میلادي کال له پیل راوروسته د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړې پړې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن د روسي غوښتنې په باب د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو له کبله ملامت نه شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان به ویل پاکستان د واشنګټن روسي غوښتنې ته په کتو داسې بریښي چې امریکایان پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې اوسني فشارونه د پاکستان د امریکا او دغه د کابل د برید نه وروسته د امریکا د سپینې ماڼۍ د ویان سرګندونه ده، په دې معنی چې اوس پاکستان په نهایي حد کې د امریکا له لوري د فشار لاندې ده او دغه برید کولای شي پر پاکستان هم فشار کړي د امریکا له لوري. زما باور دی چې اوس امریکا غواړي په هر ممکنه لاره باندې د پاکستان باندې فشار ورکړي.
د ښاغلي سادات په خبره پر پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو وروستي فشارونو افغانان په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات ټینګښت ته ډېر هیله من کړي دي، خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید ورته فشارونه دوام ومومي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نو نه سابغان پناغښتون کې چې په جرمني کې د پناغښتنې اسناد راتسي و بنن چې هر شنبه کابل ته ورسېدل. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ای ایم نن کړې ده. د افغان پناغښتونکو په دې ډله کې چې ډېرې ځوانان دي، مخکې تر دې چې له جرمني څخه وایستل سي زیاته موده یې له افغانستان څخه بهر تیره کړې ده. د آی او ایم نړیوال سازمان ویاندي دا خبره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دغو پناغښتونکو د هرکلی پر مهال وکړه. په ټوله کې په پام کې و چې اتیا افغان پناغښتونکي افغانستان ته ولېږل سي، خو په وروستیو شیبو کې زینو دغه افغانانو قضیو او د ناروغیو مسالې د غشمیر نونو سوته راکم کړ. په فراه کې د ورستیو نه امنیو لکبله لزګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چانو له افغان حکومت څخه په دغه ولایت کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوله. احمد شاه پیترا ته نور تفصیل.
په فراه ولایت کې د ورستیو نه امنیو د غندلو په مخ باندې ولاریون تر سره سو. دغه لاریون هغه محل په تاریخوال و او چې د کسانو غوښتل د ولایت د مقام ودانیت نه نوځي خدای منتز وکون لخواي په وایډر سره مخه ډب شو. د فراه ولایت د امن روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه لاریون څخه د وطن ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي. دغه ریاست مشر ډاکټر جبار شیخ وایي چې دغو کسان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. په همدې حال کې لاریون کوونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دوی موخه په فراه ولایت کې د امنیت تامینېدل دي. د دوی په خبره تر څو چې په فراه ولایت کې امنیت نه وي راغلی، دوی به له دغه کاره لاس په سر نه شي.
د دوی اصلي هدف دا دی چې خپل حق وغواړي. یوه ورځ نه، د دوی ورځ نه دي. دا اوس ما د چا سره تماس ونه وای پرون، البته یو نفر ټول په وی افته کې ونه مين نفر د فراه ولایت څخه تللی دی. نو دا چې په افته کې د فراه څخه دوه نفر سل حساب ته ځي، د دوه د فراه څخه ولاړ دي کې خلک نه پاتېږي.
نو موږ د دولت څخه مدا غوښتنه ده چې موږ هغه واوري تر کومه به موږ په تاسو بدوختو کې سوځېږو.
لبل خو د فراه ولایت امتی چارواکي وایي دغه لارین پاړه د امتی چارواک سره هیڅ همغږي مخکې نه وشوي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ بیان اقبال باهر وایي دغه لارین له مخکې څخه نه و ترتیب شوی، نو له همدې امله په تاوتریخوالي واوښت. دغه په خبره لارین کوونکو دوه اتفاعي موټران، دوه د پولیسو رنجر او درې دوکانونه هم په دغه لارین کې ویجاړ کړي دي چې دغه کار د لارین له هیڅ اصول سره برابر نه دی. باهر زیاته کړه چې شل تن لارین کوونکي هم د وسلوالو سره د ارتباط او شوګماریو په تور تر څېړنو لاندې دي. که څه هم د ورځې په پای کې لارین د امنیتي ځواکونو لخوا د اوښکو بهیونکو ګاز په وسیلې سره پای ته ورسېدی، خو لارین کوونکي وایي تر څو چې دغه ولایت امنیت تامین نه سي نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
عمردل چې په فراه ولایت کې د وروستیو ناامنیو له کبله لسګونو کسانو مظاهره وکړه، عین مظاهره په اروزګان کې هم سوې ده. د دغه ولایت د مرکز ترین کوټ لسګونو اوسیدونکو نن په دې هدف ترین کوټ ته خپل مظاهره راویستله چې ویل یې دولت دې تړلې لارې ورته خلاصې کړي. دوی وویل چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
والی صاحب ته موږ دا ارزو لرو، دا خواهش چین لرو که شته د طالبانو سره ټکر دا لارم پر بنده که هغه لارم بنده که
دا د ولس تاوان دی، دا پر ولس باندې غم دی.
دا قهری دلی د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ځایي اوسیدونکي دي چې دولت ته په غوسه دي. دغه سلګونه خلک ځکه قهری دلی چې دولت له تیرو دوو اونۍ راهیسې د ترین کوټ ښار لیرو پرتو سیمو ته لارې د ترافیکو پر مخ ورباندې تړلې دي.
زه دا غواړم د دې والي صاحب سمو دا امر غوښتنه ده چې دا زموږ لارې راایله کې زموږ ولس ټول باندې.
زه د لنګر سره هم خبره کوم چې دغه د وړو ګونۍ په 2500 روپۍ سره ده.
دغه خلک چې زیات شمیر برخه یې هټیوال دي وایي چې د لارو په تړل کېدو سره یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
موږ لارې باندې د وروره ټول هغې زره ناستې دوکانداران هېڅ سودا وینه کېږي نو تر والي پورې مو پلار رسولی دی. والي موږ ته وایي چې تاسو طالبانو ته ورسئ ډمبر درې لکوو، نو ډمبر چې ته نه سئ لکولی والي صاحب چې تاسو سره ټانګان در سره دي، تیاری در سره دي، شوبلې در سره دي، عسکر در سره دي، زه څنګه یې لکم.
دوی پر دولت او وسلوالو دواړو غږ وکړ چې په خپلو منځونو کې دې ورڅخه د سپر په توګه کار نه اخلي او لارې دې ورته خلاصې کړي. یادو خلکو دغه راز په خپلو خبرو کې وویل که لارې ورته خلاصې نسي نو خپلو لاریونونو ته به ادامه ورکړي. د دغه خلکو چې زیات انتقاد د دغه ولایت پر والي و او د ولایت مخې ته راغونډ سوي وه، هڅه مو وکړه چې په دې اړه له هغه سره هم خبرې وکړو، خو هغه خپلو پولیسو ته امر کړی و چې ماله څوک مه پرېږدی او نه یې هم خبریالانو ته د خبرو کولو اجازه ورکړه. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې دغلته خلک د لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د خبری مجلې په پیل کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن پر دفتر حمله وسوه چې تر حملې وروسته دغه ادارې په افغانستان کې په موقت ډول د خپل فعالیت د ځنډولو خبر ورکړ. بلخوا د تیر یکشمې په ورځ په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د حملې په نتیجه کې 14 بهرنیان ووژل سول چې ډیری یې د اوکراین اتباع وه. دغه ډول حملې په افغانستان کې څه عواقب لرلی سي؟ د غپښتنه نوریاس نوري د سیاسي مسایلو له تحلیلګر فاروق بشار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
تاسو په خپله پوهیږئ چې افغانستان د امریکې په حساب دا د جنگ یو ساحه ده یا د جنگ منطقه ده. یا په بل عبارت افغانستان په جنگي هغه کې په شمیرل کې هیوادونو کې شمیرل کېږي. دا څرګنده خبره ده چې پر فرسندویو مؤسساتو باندې شدیدن گذار ده او دا خامخا تاثیر لري. اما با باید دا شی هم ووایم چې خارجي هیوادونه په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې دغسې حالت روان دی او دغه حالت مخ په زیاتېدو دی، نه په کمېدو، خصوصا د 2014 نه په دې خوا. اما سره له دې هم مرستندوی هیوادونه دلته راځي او موږ سره همکاري کوي او موږ سره خصوصا په اجتماعي او صحي مؤسساتو کې همکاري کوي. هیله ده چې زر دا ډونلډ ټرمپ پر پاکستان باندې څنګه چې ویلي دي خپل فشارونه زیات کړي چې دغه شیان بند شي. کله بند نه شي زیاد زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، په کابل کې د کانتینټال په هوټل باندې په برید کې د کام ایر خصوصي شرکت ډیر بهرني کارکونکي چې اکثره اوکراینیان ووژل شول، په افغانستان کې خصوصي سکتور ته په وروستیو کې ډیر توجه زیاته شوې ده. په خصوصي سکتور کې هم کچېرې په پښو دریږي، د افغاني متخصصینو تر څنګ دغه راز بهرني متخصصین هم باید راوستل شي او په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعال شي. د دې تر څنګ چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې فعالیت کوي، د دې لپاره چې دغه حمله د دوی پر فعالیتونو باندې ډیر ناوړه اغیز ونکړي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دي چې کوم اقدامات کولای شي چې د دوی لپاره یو د امن خوندي ځای برابر کړي؟
تاسو په خپل پوهیږئ چې افغانستان یو لوی هیواد دی او افغانستان کې امنیتي قواوې دونه زیات تجربه، دونه زیات تعلیم او تربیه نه لري. دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی وکولای شي. اما څه چې ډېر مهم دی، باید د زموږ او ستاسو یا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت استخباراتي مؤسساتو باندې زیات کار وکړي، خصوصا خارجیان موږ په دغه سي برخه کې وروزی چې ترسو موږ وکولای شو دغه ترورستان یا هر څوک چې په نامه بولي افغانستان راځي دی باید آگاهی ورته ولري، او خصوصا دغه استخباراتي کړي باید افغانستان نه د باندې هم فعالیت وکړي چې هغوی وویني. زه داسې فکر کوم چې زموږ امنیتي قواوې باید ډېر زیات تقویه شي، او دوی وکولی شي چې په دغسې حالاتو کې جدي اقدامات وکړي. تاسو وګورئ د ښار په منځ کې موټران درول کېږي، ما دې ورته ګوري ځي ما دې کتلو نه کېږي. تاسو وګورئ چې څونه اسایې دوی ټوله کړې وه، بل هغه ته وړی وه دا کنټینټال ته وړی وه، دا خو په یو ورځ یو ساعت یو نیم ساعت کې خو نه کېږي. خامخا چې دوی د معلومات یې درلود، د هر اتاق معلومات یې درلود.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر فاروق بشر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
خبری مجله اوري.
امریکا له څو کلونو وروسته افغانستان ته ایلس سی ورتوک تندر بولت او یو شمیر نورې الوتکې لیږلې دي. دا الوتکې وروسته له دې افغانستان ته لیږل کیږي چې افغان او امریکایي ځواکونه د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هلې ځلې تیزې کړې دي. نور تفصیل له عصمت څاروان اوري.
په سوریه او عراق کې د داعش له ماتې وروسته د امریکا پوځ په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي. د فاکس نیوز د راپور لمخې د امریکا هوایي ځواک له درې کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ایلس تندر بول جیټ الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. فاکس نیوز وایي چې امریکا د پخوا په شان په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي، ځکه چې دا ډله په دغو هیوادونو کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. همداراز ام کیو نه ریپیر درونز یا بی پیلوټ الوتکې او اچ اچ شپېته جی هلیکوپترونه د کندهار هوایي ډګر ته استوي. د فاکس نیوز پر اساس له اچ اچ شپېته جی هلیکوپترو څخه به د امریکا خاص هوایي ځواک د کشف او ژغورنې په عملیاتو کې کار اخلي. فاکس نیوز وایي امریکایي الوتکو په 2018 میلادي کال چې ترامپ واک ته ورسید تر 2012 هم زیات بمونه غورځولې دي. حال دا چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې نږدې 100,000 امریکایي پوځیان میشتول. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قومندانې مشر ډګر جنرال جیفری هاریګن فاکس نیوز ته ویلي په داسې حال کې چې امریکایي سلاکاران د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره اوس د جبهې لومړیو کرښو ته نږدې ځي او اضافي هوایي ملاتړ زیات شوی څو افغان ځواکونه په لا اعتماد په جګړه کې برلاسي شي. ایلس ورتوک الوتکې د 10 ملي متری ماشین ګنو په خاطر مشهور دي چې په هر دقیقه کې 3900 مرمۍ وشتلې شي، خو ایلس الوتکې بیا د جګړې پر میدان په ټیټه ارتفاع الوت کوي او په شاوخوا کې زغره نسبته چې ساتنه کوي. په همدې حال کې امریکا د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د سه شنبه په ورځ څلور نور بلک هاوک هلیکوپترونه دغه ځواک ته ورغلل. تر دې په خو هم د امریکا پاپس افغان هوایي ځواک ته څلور بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي وو. ټاکل شوې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1,950 بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال محمد شعیب د امریکا د دې مرستې هرکلی وکړ.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د حمله ملامتي پر حقانی شبکې اچوي، پاکستانی چارواکي وي د امریکا په ډرون حمله کې د حقانی شبکې ځینې غړي وژل سوي. نور تفصيل نوریاس نوري ناوري.
د حقانی شبکې دغه دوه سخت دریزی نن د افغانستان پولیسو جديد کرم ایجنسی د مموزیو په کلیک وژل شوې دي. د فرانس پرس خبری اژانس راپور له مخې د کرم ایجنسی یو لوړ پولي چارواکي ویلي چې د امریکایي وی بي پيلوټ الوتکې نن سهار وختي په سیمه کې پر یو کوچني کور یو توغندې ووشت. د حقانی شبکې یو قومندان پکې وژل شو، خو دوه پاکستانی استخباراتي چارواکي بیا ویلي چې ډران الوتکې دوه توغندې وشت چې دوه وسلوال پکې وژل شوې دي. د حقانی شبکې وژل شوی وسلوال د احسان الله او ناصر محمد په نمونو یاد شوی ویل شوی چې احسان الله چې په خوري هم مشهور د حقانی شبکې او قومندانو. د راپور له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه چې دغه برید امریکایي بي پيلوټي الوتکې کړي له څرګندونو ډډه کړې ده. د کرم ایجنسی سیمهیز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر هغه کور چې ډران الوتکې توغندی شته یو پر سر 15 دقیقې دغه الوتکه ولاړه وه. د پروان میلادي کال کې په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې دوهم برید دی. له دې وړاندې د جنوري په 18 نیټه په کرم ایجنسی کې په ورته برید کې یو مشکوک وسلوال ټپ شوی و. د راپورونو له مخې ورسته لدی چې د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې چې د حقانی شبکې مرکز ګڼل کې د پوزي عملیات پیل کړل، دا شبکه کورمه ایجنسی ته ولېږدول شو. د حقانی شبکې دغه وسلوال ورسته له هغې د امریکا په حمله کې وژل کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر اکشن بې د برید ملامتي پر همدغې شبکې اچولې ده. په دغه برید کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، د 14 بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. حقانی شبکه چې سراج الدین حقانی مشر دی، امریکایي چارواکي هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI یوه څانګه بولي او هغه په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو هم تورنوي. د اسلام آباد او واشنگتن په کلکیچن اړیکو کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ حقانی شبکه د دغه کلکیچ یو مهم عنصر دی. واشنگتن پر اسلام آباد د دغو ډلو ملاتړ څخه د لاس اخیستو لپاره د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې روانه میاشت له پاکستان سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په اندازه مرستې وځنډولې. واشنگتن د اسلام آباد په وړاندې د سخت دریځ په ترڅ کې دغه راز داسې نښې هم ښودلې چې که پاکستان په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو ډلو امن ځایونه له منځه یونیسي او د هغوی له ملاتړه لاس وانخلي چې پر افغانستان حملې کوي، ښایي د دې هېواد د خاورې دننه د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو د زیاتولو په ګډون نورو اقداماتو ته مخه کړي. خو پاکستان د امریکا د بې پیلوټه الوتکو بریدونه پر خپل ملي حاکمیت تیری بولي او هم له ترهګرو ډلو د ملاتړ په اړه د واشنگتن ادعاوې ردوي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د مالی وزارت وای ازبکستان له دغه هیواد څخه په تیریدونکو افغان سوداګریزو توکو د ترانزیت حق 50% کم کړی دی. د مالی وزیر وای چې دا د دواړو هیوادونو د مشرانو د فیصلې پر اساس سوی ده. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
ازبکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر څخه باندې و نیمه میاشت وروسته هغه هیواد افغان سوداګرو ته د ځانګړو ترانزیټي تسهیلاتو ډاډ ورکړی دی. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي تاشکند افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترسره شوی هوکړه لیکونه عملي کېدو ته لیواله دی او تر هغې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ غځیږي هغه هیواد په افغاني مالونو ترانزیټ نیم کړی دی.
ما یک موافقتنامه را در سفر رئیس جمهور به امضا رسانده بودیم، موافقتنامه تجارت و ترانزیت را.
دی وی مونږ د جمهور رئیس په سفر کې د ترانزیت او سوداګرۍ موافقه لیک لسلیک کړی وو او اوس و پتل شو چې مونږ د دوست هیواد له امکاناتو استفاده وکړو. دوی سخاوتمندانه زمونږ لپاره د ترانزیت نرخ نیم کړی چې ورڅخه استفاده وکړو او زمونږ د سوداګرو مالونه په کم وخت کې ورسیږي.
په وخت بسیار کم برسه.
ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 2 میاشتې وړاندې ازبکستان ته د سفر په مهال له هغه هیواد سره د ترانزیټ، سوداګرۍ، ګډې پانګونې، کرنې، روغتیا، ترانسپورټ او نورو برخو کې 21 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د مالی وزیر کابل ته راغلل او دواړو لورو د دغو هوکړه لیکونو د عملي کېدو په څرنګوالي او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. له دې لیدنو وروسته د افغانستان د مالی وزیر وویل دا وخت د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونو د یو شمېر پروژو او ځینې هوکړه لیکونو عملی کېدو ته جدي کار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي، خو د صادراتو اندازه بیا 10% ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونه وایي افغانستان له دې وړاندې له ازبکستان سره ورته اړیکې نه لرلې او دا ترانزیټي اسانتیاوې به د افغانستان په صادراتو مثبتې اغیزې وکړي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د روسیې، منځنۍ اسیا او چین سره د افغانستان سوداګري غښتلې شي.
تر اوسه پورې د ازبکستان حکومت زموږ سره داسې روابط نه وو او دا به موږ ته د دې فرصت راکړي چې زموږ صادرات د چین سره زیات شي، د ماسکاو سره او د مرکزی آسیا سره. هغه کانټینر چې پخوا به د مرکزی آسیا او د روسیې د هیواد نه او د چین نه راتلل، ابا وزیر تنظیم مخ خالد تل بدون د پروتوکول او قرارداد موجود نه و.
دی وی ازبکستان له افغانستان سره د هي سوداګری لیواله دی او دوی د دې اقدام هرکلی کوي.
اوس مې سمات سروان دی او ډول پر مخللی موټر په اړه معلومات راکوي چې د پارکینګ شاه سنتیا لري.
له دې وروسته به په موټرو کې د پارکینګ کیدو لار شوت هم وي. بی ام ډبلیو کمپنی غواړي چې په خپل ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالی ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډیر سرګردانی شي. د جرمنی بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنی پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستی دی. بی ام ډبلیو چې جرمنیانې بی ام وی بولي غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپلو موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام ډبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې ډیرش ترافیک یا ګڼګونه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالی ځای پسې ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډیره ده.
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماشومنۍ خبری مجله